دا چې امنیت په یو ټولنه کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دغه ته چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي، بیا نهادونه جوړ کړي دي د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسایلي لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسي، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت. چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت ده. ولې جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ده. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی تامنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي دی چې باید شتون ولري، هم دا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، تر څو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دی هغه رشد کړی دا او په ټول دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تامین کی، مثلا یو پولیس کچیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هر څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعات کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسب سالی تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، علت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په ترنوان دي. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی لقانون، غلط فرهنگ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دې ته ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
او شې ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان، تاسو یو والی، تاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړای ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه
رغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پومبا د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شو؟
پومبا 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
د پومبې کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالي او جامې، دمداسې رخت، ټوکر، کاغذ، پټو یا پوړنی، خولۍ، رخچینې، داسې تلتاکو برستن جوړ توای کور پچا یا نالی توشکی جرابی پړی ورسی چوکی کپچونه وو دا ټول د پمبې څخه جوړیږي.
د افغاني مالوچو پاک خلک څوي
کوم برستنو کې د وطني پومبین څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د مالوچو یا پومبې لرغونتوب ته تم کېګو د ارزښت پړې معلومات درکو او د وطني پنبې پاک لا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لا زادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو لا مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زر په نوم هم یادېږي توشکې پشتۍ کوچونه برستنې او داسې نور شیان جوړېږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایی برخه کې هم کیږي. د پیچکاری ځای ور باندې ټکوریږي، د بدن لمات غړي څخه تاویږي او د ته ورته نور استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول علمي نومې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي په لندن کې لمیشت افغان څیړونکی محمد خان څخه مو پوښتلې دي.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. درې زره کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له عمل ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پومبه یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکي هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پومبه یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پومبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سکه لیوازي د هیواد په څلورو ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 35,000 ټنه پومبه یا مالوچ تولید شوی. له یادو ولایتونو څخه یوازي د بلخ په ولایت کې 19,000 او 600 هکتار ازمکه باندې پومبه کرل شوی و چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوی.
د مالوچو یا پنبه د تولید په باب او دا چې کوم شیان